السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې دي نن د خالی ورځ او د سپتمبر میاشتې ولسم نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې یو سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم په روان یو سات کې د سواد پر امنیتي حالاتو او د سیمې پر سیاسي حالاتو تاسو ته معلومات درکو 19 پروګرام سندرې جادوګری هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی راځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار شاهین بوریره
سلام شهرم بیره دی وخت مم خبرونه د پیښور کور کمانډر ویلی چې ملکنډ ډیویژن کې بعد د شرخوخو پر ضد هر قسمه کاروایی کول شي د دفاع وزیر خواجه اسب ویلی چې روسیې پاکستان ته د غازو ترڅنګ د سیلاب ځپلو لپاره د غنم ورکول وړاندیز هم کړی دی او په ایران کې د 22 کلنې ښځې مرګ په هیواد دننه او بهر سخت غبرګونونه راپارولي دي د خبرونو تفصیل د پیښور کور کمانډر ویلی چې ملکن ډیویژن کې بعد د شرخوخو پر ضد هر قسمه کاروایی کول شي د فوز د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر بیګا په ټویټر ولیکل چې د پیښور کور کمانډر جنرال سردار حسین اظهر حیات په سوات کې د ځایي مشرانو د یوې جرګې سره لیدلی او هغې له په سیمه کې د امنیت ډاډ ورکړی دی نوموړي پر دغه مهال وویل چې د وسلوالو سره رقم معاهده نه ده کړې او دا خبره ناسمه ده چې له افغانستانه وسلوال د سولې د لوزنامې د لاندې سوات ته راغلي دي بلخوا د سوات په کابل کې پرون په سلګونو خلکو سیمه کې د بدمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده په مظاهره کې د قومي مشرانو مدني فعالانو او سیاسي ګوندونو غړو برخه واخیسته او د امن په حق کې شعارونه ورکړل پر دغه مهال مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نشتلګون یو مشر رحمت علي خان وویل
دا د ریاست زمواریده د موجوده ریاست چې هغه امن برقرار وساتي هغه ټول خلکو ته اپیل کوم چې مهرباني وکړي د خوله د پاره د پښتنو سره نور خونریزي ما کوي
د خبر پختونخوا سلانه سیمه سواد کې یو خوا وسنۍ او سیلابونو ځپلې نو بل خوا د غلطا ورستیو تر هغرو بریدونو ځای خلک د بی یقینی او ویر سره مخ کړی دي د قدرتي فتونو د نظم قامي داري ویلي چې په پاکستان کې د سیلابونو سره په تړلو په خو کې نور او دیرش کسانو ژوند بیرل دي ادارې په خبر پانه کې ویل چې ټول هیواد کې سیلابونو او دیرش کسان وجلي چې ورسره د مړیو ټول شمیرا 1500 پورته شوی ده د سیلابونو بارانونو سره په تړلو پیښو کې تر اوسه ټول 2850 کسان جوبل شوي او 1,21,602 کورونه زیانمن کړي دي بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف ویلي چې د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې سیلابونو 14 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي او په دوی کې 3.4 میلیونه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د یونیسف استازی عبدالله فاضل د سند سیلاب ځپلو سیمو ته د دوه ورځني سفر نه وروسته پرون په یو بیان کې وویل چې په ځپلو شو سیمو کې د خوراک د کمی ښکار ماشومان د اسهال ډینګي تبې او پوستکي د ناروغیو سره مخ دي نوموړي زیاته کړه چې سیلابونو د 1528 ماشومانو ژوند ترړلې دی او په دې کې هر یو مړینه یوه داسې غمیزه ده چې مخه نیول کېدای شوه د دفاع وزیر خواجه اسب ویلی چې روسیې پاکستان ته د غازو ترڅنګ د سیلاب ځپلو لپاره د غنم ورکول وړاندیز هم کړی دی نوموړي نن په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په راتلونکو ورځو کې په سیلاب په پاکستان کې د خوراکي توکیو د کمښت احتمال دی او روسیې ورته د سیلاب ځپلو لپاره د غنم ورکول وړاندیز کړی دی د خواجه اسب دا څرګندونې پر داسې مهال مخې ته راغلي چې وزیر اعظم شهباز شریف سره د خپل پلاوي په ازبکستان کې د شنګایي همکارۍ سازمان له غونډې وروسته راستون شوی دی په دغه دوه ورځني سفر کې نوموړي د یو شمېر نړیوالو مشرانو په ګډون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او چین د ولسمشر شي جین پینګ سره هم لیدلی وو په ایران کې د 22 کلنې ښځې مرګ په هیواد دننه او بهر سخت غبرګونونه راپارولي دي دغه ښځه درې ورځې مخکې وروسته له هغې پولیسو په خپل حراست کې واخیسته چې نوموړی د دې هیواد د حجاب قوانینو په ماتولو تورنه شوه سرچینو د مشال لیډو فردا سانګې ته ویلي دي چې ډاکټرانو د سپتمبر په 14 محسا امینی وروسته له هغې مړه اعلان کړه چې د نوموړی د دماغو هیڅ فعالیت ونه خود دا پس له هغې چې محسا په بې هوشۍ حالت کې په هسپتال کې داخل کړل شوې وه د محسا امینی د نیونې عیني شهیدینو خبریالانو ته ویلي ښکاري داسې چې کله هغه زندان ته وړل کېده نو د پولیسو په ګاډي کې دننه وهل شوې وه دا وو د دې وخت خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې باوري د سواد په کابل کې یو ځل بیا خلکو د امن لپاره مظاهره کړې ده. مظاهره چان وایي چې حکومت په سواد کې امن یقیني کړي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې وسلوالو په سواد کې د امن جرګې د مشر په ګډون اته کسان وژلي دي. دغه راز د سیمې اوسیدونکو وایي هغو خلکو ته هم د ډکې ورکل کیږي چې په تیرو وختونو کې د وسلوالو ضد کامی لښکرې جوړې کړې وي او یا یې د امنیتي ادارو مرسته کړې وه. بلخوا د پېښور کور کمانډر په سواد کې ولسی جرګې ته ویلي دي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا امر کړی چې د امن ټینګ ساتلو په هدف ته ټول ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو چې د مظاهره چانو پر غږونو پیلي کی.
د سواد په کابل بازار سلور لاره کې راجمشي په سلګونو ځای خلکو له هغې وروسته د امن لپاره مظاهره کړې چې تیره یو اونۍ کې وسلوالو په سواد کې په بمی چاودنه او هدفي وژنه کې نه تنان وجدي. دې ترڅنګ وسلوالو با سیاسي او ځایي مشرانو ته د مرګ دړکې هم ورکړي. کابل کې احتجاجي مظاهره کې وینا کون کې د دغه سیمې په خوانې صوبایي سملي غړې رحمت علي خان چې کال 2008 کې مشرور ډاکټر شمشیر علي چې هغه وخت د صوبایي سملي غړ وو په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو مشال ریډیو ته وایي.
دې په زموږ سره کې دې زموږ ریاست ته دا د ریاست زموږ د موجوده ریاست چې هغه امن برقرار وساتي هغه د خپل بچو له امن ورګي زه تاسو د چینل به ساتت سره هغه ټول خلکو ته اپیل کوم چې مهرباني وکړي د خوده د پاره د پښتنو سره نور خونریزي مکوي. پښتانه امن پسند خلک ته پښتانه به د خاور امن غواړي.
احتجاجي مظاهره کې زیاتره عام خلک ول او د بیرابلو سیاسي ګوندونو او ځای مشران ورته ویناګانې وکړي. مظاهره ته ورغله د مټي سره تعلق لرونکو مدني پال خالد اقبال په دغه محل مشال ریډیو ته ویل چې تیر وختونو کې به خلکو داسې مظاهره نشوي کولای. اوس خلک په هوښه وي دي.
کله هم ولسره بیدار شو ولسره اوچت شو زه هیڅ یو داسې طاقت نه وینم چې هغه په منګ باندې بدامني دهشتګردي دا بیا راځي چې ولسره بیدار شي. دا زمنګ د پاره یو رڼا ده کوم داسې قسم پاسونه جدي دا موږ حوصله راکړي چې پدی وطن بنور بدن نی نه پدی وطن بنور امن نه دی د پدی وطن بنور هغه سپیره ورځ بیا په موږ ناراضي.
سواد کې دین وړاندې منګوره خوازه خیله کې هم د امن لپاره مظاهره شوي. په دغه اړه د سواد پولیس څخه قسمه بیان ورکولو څخه ډډه کړي. خو د پېښور کور کمانډر د ستمبر په 14 نیټه ناوخته د سواد بنیر او مردان مشرانو سره جرګه کې ویلي چې د پوز مشر جنرال قمر باجو واضح امر دی چې د امن خرابونکو په ضد هر قسمه ګامونه پورته کړي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا ملازمین وای له پختنې او مشورې پرته صوبایي حکومت تدوی له تنخواګانو د دوه ورځو پیسې کټ کړی دي چې دا رنګ پر دغه پیسو له سراب ځپلو سره مرسته وشي. ملازمین وای باید داسې نه وي شوي. د سپتمبر په 15مه صوبایي حکومت د کم گریډ له نوکرانو له تنخوا څخه د دوه او د لوی گریډ افسرانو له هغې څخه د 15 ورځو د پیسو کټ کولو امر وکړ. سرکاري ملازمین دا هم وایي په کې زیاتره خپل سیلابونو ځپلی دي او دغه راست تنخواګانې هم کمې دي. نور تفصیل د شاهنواز ترکسی نور.
د خبر پښتونخوا سرکاري ملازمینو اعتراض کړي د تنخواګانو نه دي پیسې باید پرې نه کړې شي. دوی وای خپل معاشونه کم دي بلدا چې دوی اعتبار نشي کولای چې ګنې د دوی د تنخانه پرې شي پیسې سیلاب ځپلو ته ورسي. د ستمبر په 15مه د خزانه محکمې خبر پښتونخوا په پوان خورې شي او اعلامیه کې دوی لیکلو د دریم نه تر د 14 درجې پورې نوکرانو نه بعد دوه ورځو ولسم نه تر د 22م پورې بعد 15 ورځو او د اسمبلی د منتخب شو غړو وزیرانو مشیرانو سپیکرانو او د وزیرانو بعد د یوې میاشتې تنخواه د سیلاب ځپلو لپاره خستې شي. شاه محمود مومند په مومندو کې په یو سرکاري پرایمري سکول کې استاد دی. مشال ریډیو ته د ستمبر په 14مه مخام ویل دوی هیڅ باوري نه دي چې ګني پیسې به حقدارو ته ورسیږي.
چې یو خزمنګ دومره وسنه کې 30,000 تنخواه ده په تیلو شي او کور کوي شي او د ماشومانو پیسونه شي او واحد زیم چې کور له لکه غټم او بازي موږ په خپل لیدلې راکم چا چې کورونه وان شي چا د پر 1,00,000 اعلان چې شوی دی نمخ کې په زلزلو کې چې چا ته 1,00,000 اعلان شوی دی نو 50,000 60,000 ته ملاوي شي نورې ته دفترو کې خلکو اخیستي دي.
د ستمبر په دویمه ډان اخبار کې راغلی د خیبر پختونخوا حکومت ویلی د سیلاونو نه د بیا رغیدو خلکو ته د کورونو د تاوانونو ورکولو د مړو او زخمیانو لپاره د امدادونو او د مړو شو څارو تاوانونه آتش پیته ارب روپۍ شوی. د اګست په اخیرنۍ هفته کې پاکستان کې د سیلاونو د وجه بلوچستان سند او خیبر پختونخوا صوبه تر ټولو زیاته متاثره شوی. نمشاد رډیو د بیلابیلو روزدو رپورټونو سره سم سیلاب ځپلو ګیلی هم کړی دی چې ورته حکومتي امدادونه نه ورسی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د ستمبر په اولنۍ لسیزه کې اعلان کړو د وفاقي حکومت ته ملازمینو نه به د دوه ورځو تنخواګانې پرې کولې شي او دغه روپۍ به د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره وي. د چار صدی اوسیدونکو او د تعمیراتو په محکمه کې کارکونکو سید علی شاه مشال رډیو ته وایي
لکه نه زمانه چاته پوس کړه دې نه رانه څه مشوره غشته ده او زمانه دا سیلری زمانه کټ کړه 2000 روپے او بل خبره ده دا چې زه خپل فلډ افیکټ یم کنه لکه زمون کور زمونږ علاقې ته الریډی سیلاب راغله دې او سیلاب زدګانو کې مونږ هم راځو.
د خزانه محکمې خبر پختونخوا په اعلامیه کې زیاته شوې د غروپی بد سرکاري نوکرانو ترڅنګ د پروژکټونو او د مختلفو سرکاري محکمو د ارزی ملازمینو نه پرې کولای شي. شاهنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو راځي یو بل موضوع ته. د بلوچستان په کوټه کې د انتظامی چارواکو لخوا د یو کیلو پیو یا شیدو نرخ 115 ټاکل شو دی. د دې په خوانه نرخ 115 روپۍ وو خو د شیدو خرڅون کې وای چې په 150 اخلی او مستی کیلو په 100 روپۍ خرڅوي. د دکاندارانو وای دا ځکه چې دوی ته شیدې په ګران بیا ملاویږي بلخوا عام ولس له حکومت غوښتي چې د ګرانۍ د مخه دی ونیسي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې.
د کوټ شهر او شاوخوا برخو کې د ځلې تنظیمي چارواکو لخوا و دکاندارانو ته د شیدو کیلو په 115 او د مستو کیلو په 145 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکول شوې ده. لکن په کوټه کې زیاتره دکانداران او د ډېری د خوندان لخوا پر دې حکم باندې عمل نه دی سوی. په دې ترڅ کې پر کاسي سړک د شیدو یو دکاندار محمد اسیب د ستمبر په 14 نیټه و مشالېډو ته وویل چې دوی خپل د شیدو کیلو په 120 روپۍ د ډېری والا سخرانی سي او په 150 روپۍ پر عامو خلکو خرڅوي. دغه ډول د مستو کیلو په 120 روپۍ ورکوي.
ډېری والا اند هغه ګران ورکړې دي هغه و کې 140 ماته بالکل وارنه
حکومت مشر نظر بڑے سی وائی چزلی انتظامیہ د دوی د پښتني د ډيري والا لپاره د شیدو د خرڅولو په بای کې په یو کیلو کې 10 روپۍ زیات کړي لکن پر هغه عمل نه کیږي.
غوټه کې 1500 دکان دي کدی د ورځې ولست دکانو لورڅ 15000 روپۍ جرمانه کی یو دکان د ورځې 100000 روپۍ بلیک منی غلا پیسې ګټي او د راځي هغه 15000 روپۍ جرمانه کی د اسار په خبر کې ورکه چې حکومت د اکشن واخسي. اکشن خبره ده نه د عوام ته کوم فائدہ رسیدلې ده.
په دې ترڅ کې چې مکله د کوټ پر جن محمد سړک د شیدو وی وډری تسترګي وشکاره کړي نو هلته د ډيري خاون سید انور شاه کیرل راته وویل چې د ګامي شو او غو خوراک غنم او به او مزدور دو چنده ګران سوي دي چې لامل دوی د حکومت په ټاکل سوي نرخ و دکاندارانو ته شو دي نسور کولای
په یو سلاسته سلوي شوي پریوزي موږ هم سم په خساره کې راوای چې ځان وي حکومت راغلي دي زموږ ګر شان ګران سوي دي موږ ګسر کزدر توام د میاشتې سنې میج موږ لاس لا کړو په تاوان کو دا پنځمه میاشتې سنې میج 50 لاکه موږ تاوان کړی دي خو چې موږ دغه نسته دا 25 په دغه چې موږ تاوارګ سکین په 125 باندې
د انور شاه د خبرو په اړه مشکل د کوټ په کواري سړک د حیوان لپاره د چارې یا خوراک پلورونکي آیت الله سره تماس ونیوي نو داغه په وینا چې یو خوب عامه توګه هر شی ډیر ګران شوی دی او بل دا چې د وسنۍ بارانو څخه د سند او پنجاب زیاتره لارې تر اوسه بندې دي. په نتیجه کې د یاد سو سیمو څخه په دوه چنده به چاره او نور شان وکړي تر رسیږي.
شش کال چې دی راشن ډیر ګران دی عام خاص مې رئیس پاله شخص دی د سینس جک مابات هغه تقریبا 1200 1300 روپے اوس دا ټینج چې دی شش کال چې دی 2500 روپے د پاله رئیس قیمت دی دا د ریمینټ مایند بنول چې هغه عام خاص ریډ چو 1250 1200
انورس دولس نیم سو
او منچو 40 کې جی اوس چې دی هغه کم سه کم 2500 روپے هغه ریټ دی 2500 روپے
خو د ډیر زیاتره خوندان به زیاتوي که حکومت ودی ته سم ریټ یا قیمت ورنکړي نو دوی به پر سړکانو و احتجاج کولو ته اړ شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د ډیری د خوندانو د اتحادیې یو غړی سید نوید شاه وایي چې ډیپټي کمشنر کوټي بیلڅه د دوی سره د پښتني د شودو نوی ریټ یا قیمت ټاکلې دي.
حکومت مشته سر دا خبره کوي چې مطلب دا چوکې بنیادی شی دی چې د دار کور ضرورت وي نو دا زموږ مجبوری ده پر موږ باندې پرېشر دی چې موږ د دې ریټ نو سبا لکولای میډیا دی نور اداري دی او دا خلک په دې چې باندې ترانسپورت کوي چې دا دونه اچانک منګای څنګه وسو مګر دا شی چې دی دا زموږ مجبوری ده کچې موږ په دا ریټ باندې مشته ریټ نسی ملاو نو زموږ کاروبار نو زموږ روزګارونه ختمي شي دی.
ته د مری ورده چې د کوټ ډیپټي کمشنر پر روانه ونی کی د یو نوټیفیکیشن د لاري امر کړی دی چې د ډیری مالکان به وا دکانداران ته شو دی په 1500 روپۍ کیلو ورکوي او دکانداران به وګراک ته په 1500 روپۍ د شودو کیلو او په 1500 روپۍ به د مستو کیلو ورکوي. لیکن دا وخت په کوټه کې عام خلک د دکانو څخه په 1500 روپۍ د شودو کیلو او د 1000 څخه بیا تر 1800 روپۍ پورې د مستو کیلو ورانیولو ته اړ دي. بل غاړه ته د تنظیمي چارواکو لخوا ویل شوی دی چې په کوټه کې د هغه دکاندارانو په ضد مهم پیل کړی دی څوک چې په ګرانه بای شودې خرڅوي. په دې ترڅ کې ډېری دکانداران او ځینې د ډېری خاوندان هم نیولي یا جرمانه کړی دی خو بیا هم د عادي خلکو لپاره د شودو په قیمت کې څه کمبوت نه دی راغلی. دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې د کال 2018 د سرشمیرین له مخې د کوټ ښار د نفوس شمیره 22 لکه وه خو د ځینو کارپوهانو په وینا چې اوس د آبادي و 13 لکه ته رسېدلې ده او د ډېری د ځینو خاوندانو په وینا چې د کوټ ښاریان هر ورځ و 15 لکه کیلو شیدو ته اړتیا لري لیکن دا وخت دوی یوازې 1 لک کیلو شیدې ورپره کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تغوگی د سپتمبر په 14 د خیبر سوشل ویلفیر محکمه یو افسر مشال ریډیو تا ویلی چې د نشئی موادو پاک خیبر کمپاین یې پیل کړو. هلته به په نشو روغتي کسان راپورته کوي او علاج لپاره به د بیا بحالې مرکزونو ته لیږي. د خیبر ولسی وګړو د دغه ګام ستاینه کړې. خودی ویلی باید نشئی توکو تیارولو مرکزونو په دې کې ککړو کسانو پر ضد هم کاروایی وشي. د نشئی موادو پاک خیبر پنوم کمپین په داسې حال کې پیل شوې چې هلته په سلګونه ځوانان د آیس پنوم نشه باندې روږدي شوې دي. په دې حقله نور تفصیل د سیمرا د مشال لیډیو خبريال فرهاد شنواره راکوي.
د خیبر ضلع سوشل ویلفیر محکمې ډیپټي ډایرکټر عبید الله خان د سپتمبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نشئی موادو پاک خیبر کمپین لاندې د دوی مخصوص ټیمونه د مختلفو ځایونو نه په نشو روغ د کسان راپورته کوي او بیا بهاله مرکزونو ته د علاج لپاره وړي.
کوم د آیس نشک زموږ ټارګټ د خلک دی ول د ډیجیټ متاثر کیږي د نن سبا د نشه ډیر زیات ده کته سو ګوري په دې کارخانو کې یا داشن مونږ په دې باندې کار وکړو د دې چې کوم ملک زیات تر خلک مونږ علاج وکړو بیا د ریهیبلیټیشن شي مختلف سکلز وته ورکړ شو ګورنمنت فسیلیټیشن وته نو دا یو ډیر اهم مسله ده. هغه د خاندان د پروم یو بوج دی داشن د سوسایټي د پروم یو بوج دی بل لغنه خلک ګوري بیا دا شی بل قسم شروع کین نو د شوق له شروع شو بیا د عادت شي هغه پای باندې راوړي. استاذ د ریډیو په ساتت سره د سوشل میډیا په سره ټي وی سره موږ خلکو ته هم د خواست کو چې تاسو کم نه کم داسې نشي ول کس ویني نو سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ سره رابطه کړئ.
نو موږ وايي په دې ټیمونو کې بعد سوشل ویلفیر محکمې پولیسو ریسکیو یو یو دوه دوه کسان شامل وي امبولانسونه به ورسره وي او په نشو روغ د کسان به لټوي. د خیبر ولسی وګړو د حکومت د ګام ستاینه کړې او دوی ویلي باید د نشئی توکو تیارولو او خرڅولو مرکزونو پر ضد هم کاروایی وشي. په دې موضوع د باډې یو فعال عارف الله وایي
خو بنیادی خبر عدالت دا دا چې کومه د کوم زینه مسله حل کیږي چې ټیک دا داخله خو چې کوم متاثر شوی دی خو بوزي ریهابلیټیشن سنټر او تعال ته علاج شي یا ته دی مطلب دا سه چې غپرا پر طریقې سره چې کوم علاج وی د وی وی سمي دا به واپس خپل حالات تر واستلی شي خو د دې هغه چې کوم زینه دا نشه مطلب دا سره چې خوريږي یا سوق د دې ډیلر دی یا سوق د دې مطلب دا سره چې دلته کې د چا کارخانه دی چا فیکټری دی او سوق د دې کاروبار کوي تر سوچ چې پاغي باندې حکومت لاس نیوی اچولی شوی او حکومت پاغي کروی نیوی کړي نو لکه دغه شانته کې کم خلک چې عادی دي داغي گرفتاری او هغه باندې علاج کول زې ما چې دا دومره سودمن نیوی
په خیبر ضلع کې دا کمپین په داسې حال کې پیلېږي چې هلته د آیس یا میت امفیټامین په نوم نشې استعمال زیات شوی. د خیبر ضلعي انتظامیې ویلي چې د نشې کسانو پر ضد دا کاروایي هم د نشې موادو پاک پېښور د کمپین برخه ده او په تېرو دریو میاشتو کې د پېښور ډیویژن کمشنر لخوا بیا بحالې مرکزونو ته لیږل شو لږ تر لږه 1200 کسانو علاج ترسره شوی او دا کسان خپلو کورونو ته لیگل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اوریدونکو د مسلم لیگ نون یو مشر وفاقی وزیر جاوید لطیف ویلی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان یو فتنه ده او باید ادارې د مخنیوي لپاره خپل کردار ولوبوي. بلخوا د تحریک انصاف مشر هم وخت په وخت په مسلم لیگ نون تورونه پورې کړی او ویلی دی چې د تحریک انصاف کوم غړي ته مسلم لیگ سره ملګری شوی نو هغوی شرک کړی او د اسلامي اقدارو نه سرغړونه کړې ده. په پاکستان کې سیاسي مشران ولی او څنګه مذهب د پرو سیاسي ګټو لپاره استعمالوي په دې اړه تفصیل د شاهین بنيري په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي فضا توجنه ده، سیاسي مشران په یو بل د مذهبي قدرونو څخه د سرغړونو تورونه پوري کوي. د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او وفاقي وزیر جاوید لطیف وویل چې عمران خان اسلام د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي او داسې سرګندونې کړې دي چې د اسلامي عقایدو سره په ټکر کې دي. نوموړي زیاته کړه،
یہ اور اس کے وزیر یہ کہتے ہیں کہ قبر میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ آپ نے عمران خان کی
دی او وزیران وای چې په قبر کې با پښتنه کیږي چې تاسو د عمران خان مرسته کړی دا او کنا. نو بیا د اسلام په بنیادونو چې کمبرید کیږي نو قادیانیت ته ود ورکول کیږي. هر اداره باید سوچو کی او خپل کردار لوبي. کچری دا فتنه خپره شو نو بیا به په پاکستان کې د ایماندارو او کمزوري ایمانونو لرونکو ترمنز وینه تویږي کوم چې دی غواړي
اور کمزور ایمان کې ان کے درمیان جو یہ چاہتا ہے.
جاوید لطیف په اسلامی نظریاتی کونسل او متعلقه ادارو غږ وکړ چې د عمران خان مخه ونیسي او هغه لا د اسلامی عقایدو پورې د ټوکو کولو اجازه ورنکي. خو د اسلامی نظریاتی کونسل مشر او دینی عالم ډاکټر قبله یاز وایي چې د سیاسي ګټو لپاره په یو بل د کفر پتوی لګول یو ناوړه کار دی او باید ډډه ترې وشي. نوموړي بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې سیاسي مشران دي په یو بل تعمیری تنقید کوي خو اسلامی مقدسات دے ترمنز نہ راولی.
بالکل کفر پتے لگول پکار نہیں دی، یقیناً بدے سارا یو ډیر مشکل صورتحال جوړی دی ځکه چې زمونږ د سیاسی جواما اثر په نوجوان طبقہ باندې دی، نور خلقو باندې دی، نو دا قسم ماحول او دا قسم محاورہ دا منتقل شي نوجوانانو ته هم دې وجنا باید چې د دې طریقې نه احتراز وشي. بدبختی ده چې د خپل بیانیې د مقبولیت لپاره دوی مختلف لارې چارې جوړي او زموږ مشوره دا ده چې په دې ډېر محتاط اوسي. بل په کار دي
دا وړومبي ځل نه دی چې سیاسي مشران د یو بل پر ضد مذهب کاروي او یو بل د اسلام نه په منحرف کېدو تورن کوي. د دې وړاندې هم یو شمېر سیاسي او ولسی مشران د اسلام او پاکستان سره په غداري تورن شوي او وخت په وخت د مذهبي اختلاف په نامه تشدد هم رامنځته شوی دی. سمی خان په اسلام آباد کې د وی غیر سرکاري ادارې سره په مذهبي هماهنګي کار کوي. هغه وایي باید د داسې تورونو پر ځای د ولس د ستونزو د هواري لپاره کار وشي. نوموړی نور وایي،
دا ډیر یو ذات نارمل روټین دی په پاکستانی سوسایټی کې، چې لکه په یو بل باندې به تورونه لګو، نو تورونه خو به داسې ته ولګې هغه ډیر زیات کار نه کوي، نو ټول زیات کار چې کوم کوي نو هغه ریلیجیس تورونه، چې لکه دی قادیانی دی، دی احمدی دی، دی یهودی جنت دی، اسلام یا مذهب چې کوم کار دی دا زمونږ دې طرف ته د دې ښکلی دکانداری کېږي، لکه څنګه چې په نور ځینو کې نور شانتي نوم چې دلته کې دا مذهب فروشي دا هم یو نام زویلز دی. یوت سره کمپیریټیو انالیسس دونه نه ای، نو هغه ذهن کې چې کومې خبرې واچول شي نو هغه پاغي باندې بیا ځي، نو د دې ډیر زیات غلط اثر دی.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې د پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق د دورې راهیسې مذهبي سغدریزه وده کړې، بلابلې مذهبي فرقې په وجود کې راغلې دي او د سیاسي او ذاتی ګټو لپاره د مذهب استعمال یو عادي کار ګرځېدلې ده، چې په نتیجه کې د خلکو اصل ستونزې د هواری پرځې نور هم پیچلې شوې دي.
اوریدونکو، لسبان دی یو کال وروسته په ننګرهار کې ختیز ادبی بهیر خپلې اونیزې غونډې پیل کړې، چې لسکونو شاعرانو په کې خپل شعرونه وویل. د بهیر مسولین وایي چې هر اونۍ بل یوې نوې پیغام سره د بهیر غونډې پیلوي او د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره به کمپاینونه پر مخ وړي. د لومړۍ غونډې پیغام یې د سکولونو لپاره د نصاب د کتابونو راټولول او د نجونو پر مخ د سکولونو پرانستل وو. نور تفصیل په دې رپورت کې چې په ترنم سره پیلېږي.
منتظر یو نور مو وچاو د لزړونه،
په جلال آباد کې د ختیز ادبی بهیر د سباندی یو کال زن وروسته د بی پیل غونډه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستلو دا التجا امجد خاورین په خپل خواږه ترنم کې وکړه، چې د بهیروالو د پام وړ وګرځېده. د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې د دې وروسته به هر غونډه له داسې پیغام څخه پیلوي چې د ټولنې لپاره د خیر ښېګړې غږ پکې پورته شوی وي او بهیروال به یې د یو کمپاین په توګه پر مخ وړي.
له دې نه وروسته بهیر نه چې وځو نورو خلکو ته مې یو پیغام رسو، زموږ په ښوونځیو کې بدبختانه چې کتابونه نشته دولتي ښوونځیو کې، او ډېر شاګردان د کتابونو د نشتون سره مخ دي، نو موږ به ټول په یو غږ سره دغه کمپاین پر مخ بیایو چې د چا په کورونو کې کتابونه وي، د ښوونځیو یا تعلیمي نصاب کتابونه، هغه د خپلو نږدې ښوونځیو ته وسپاري.
بلال دانش په خپل غزل کې له مسؤولو چارواکو پوښتلي چې په کوم دلیل پر نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
دا ویا حوري ملکی باندې ښوونځی بند، خدایا د امن پرختی باندې ښوونځی بند، نړۍ دی چپوي او ما باندې د ظلم کیږي، ته خو یې ویني پښتني باندې ښوونځی بند. ناتار چان سړې او پختي چې سکه صدا په کم کتاب کمې داوی باندې ښوونځی بند.
میوند درزار هم په خپل غزل کې د نجونو د ښوونځیو پر تړلو دروازو پورې خپل پریاد رسولې وو.
زه شوم ملامت ټول تور په ما ولګېده، سرګې به په چې تور وي د غنجو زړه منور د کتابونو پر رڼا، فضل به د خدای قراروي د غنجلې پاتې د حساب کتاب په ورشل جنت، څوک چې له مکتب یې ساروي د غنجلې.
په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل، چې د شمس الرحمن ناتار د شعر یو برخه یې ستاسو پر وړاندې ګدو.
ټوپکونه دې قلم کرا جرګشي، ټوپکونه دې قلم کرا جرګشي، دا تیار دی دی ډیوی لغړ ورکی، ملایان دی جمعتونو کې دی رشی، ملایان دی جمعتونو کې دی رشی، مینان دی مې کدی لغړ ورکی، شنډیونی دی مې وی لغړ ورکی، هر مین دی مشوقی لغړ ورکی.
په دې مشاعره کې په لسګونو بهیروالو ګډون کړی و. عبدالعزیز شجاع وایي چې د شعر ویلو یو کلنه تنده یې ماته شوه، او زیاتوی چې د ادبی غونډو بیا پیل به د ډیرو ځوانو شاعرانو رواني تکلیفونه راکم او ژوند ته به یې وهڅوي.
ادبی بهیرونه د تیر یو کال راهیسې په ټپه ولاړو او یو ډول فرهنګي جمود رامنځته شوی و. نن ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې ختیځ ادبی بهیر د تل په سیر بیا خپلې ناستې پیل کړلې.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې راتلونکې اونۍ ته به د آزادې مشاعرې تر څنګ عبدالعزیز شجاع په یوې ادبي موضوع لیکچر هم وړاندې کوي.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د پیښور کور کمانډر ویلی چې ملکن ډیویژن کې بعد د شرخوخو پر ضد هر قسمه کاروایی کولی شي. د پوست اماریکو اداري اس پی آر بیگا په ټویټر ولیکل چې د پیښور کور کمانډر جنرال سردار حسین اظهر حیات په سوات کې د ځایي مشرانو د یوې جرګې سره لیدلی او هغوی له په سیمه کې د امنیت ډاډ ورکړی دی. په دې جرګه کې د کمشنر ملکن په ګډون د سوات او بنیر نه راغلو مشرانو هم ګډون کړی وو. د قدرتي آفتونو د نظم کمی داری ویلي چې په پاکستان کې د سیلابونو سره په تړلو پیښو کې نور 30 کسان وژل شوي دي. ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ټول هیواد کې سیلابونو 30 کسان وژلي چې ورسره د مړو ټول شمیره 1515 سلویخو ته پورته شوې ده. د سیلابونو او بارانونو سره په تړلو پیښو کې تر اوسه نږدې 1500 کسان ژوبل شوي هم. او اوس راځو 19 پروګرام سندرې جادوګرې ته. دا پروګرام چې ستاسو لپاره زموږ همکار هارون بچای جوړوي په کې په اروپا کې مېشت سندرغاړي همایون صاحبزي سره د هغه پر ژوند او هنر خبرې کړې دي.
سلیم شهیز هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه می در تر وړي. د دې ونه په خبرونه کې د سندرغاړي همایون صاحب زی د هنري ژوند له حال خبرې کو او ځنې سندری اورو. نو موړې د پکتیکا د خو یو مودو شوا چې خپل کورنۍ سره اروپا ته کډه شوه دي. کله د سویډن په مالمو خار او کله هم په لندن کې اوسي. د صاحب زی یو مشر ماما او د کورنۍ څو تنه ځوانان هم له موسیقي سره علاقه لري. ځینې سندرې وایي او ځینې بیا بیلابل سازونه غږوي. مالمو میشته پښتانه او افغانان خپل یو ټولنه لري چې پر کلتوري ورځو سره غونډېږي، مشاعرې او د موسیقۍ پروګرامونه جوړوي. صاحب زی او د کورنۍ غړي په دې غونډو کې مخکې وي، سندرې وایي او اتڼونه کوي. همایون صاحب زی د خپل ورونو په مرسته چې هم په مالمو خار کې یو ویډیو سټوډیو لري په 2010 زیږدیز کال کې د رحمان بابا دی غزل ته ویډیو جوړه او پر انټرنیټ خپره کړه.
لری کی فخاند زمینیا ما پتا محبوب باند کان پلول مخن لری کی فخاند زمینیا Yeah.
همایون صاحب زی په غږ مو د رحمان بابا شعر واورید. صاحب زی وای په کابل کې زیږیدلې، هم هلته مکتب او ورسته پوهنتون ویلې، او شاوخوا شل کاله کېږي چې خپل مور او پلار او نورو نږدې خپلوانو سره یو ځای اروپا ته کډه شوې ده. د نوموړي په خبره له ورکوټوالي له موسیقۍ سره مینه وه، او تر ډیره د خپل مشر ماما هنري شوق ته پکتو، او هم دغه په هڅونه یې سندرې پیل کړې.
زه په کابل کې پیدایش مشوم ده، او پلار میں دے پکتیکا دے طرف دے افغانستان کے دے جنوب خوا مگر جا کے خاپوڑی میں کڑی او لوئے شوائے ماں افغانستان کی او حالت میں در سنا تر دو لسم آتا پانتون میں مامال تو بیلی او دو کھلا بے بعد اغیر اغلا منو ماجر شو لکن نور منگا میشتا افغانان چپ اروپا کی اسی گی یا مثلا امریکا و غرب تا دے تقریبا شل کار را پدی خوا اروپا کے اسے کے ملپل قرآن سر ہے مرجانہ میں پلار جہاں میں ٹول قرآن ماما گان ماشاء اللہ لوئی فیملی ہو کہنا غور چھ واتن ہو واتن دا بیٹا وہ گرز واتن تھا وہ پدغی دعا وہ پدغی امیدواری دس وہ ماما میں ہم اللہ امیری دے ماں مشر ماما دا تاں دکھن منگتے دا غینہ مشکی را پاتے دا ری پہ جلال آباد کے اسے کلا کلا چھ کابل تر اتل یو نی وقت زمزمے کے ولی ہارمونیا دا ہارمونیا وے گئی ہولا زما دے سان کے ناس ہمیشہ خوان را کوی دا سندرو نو بل اخر ادغه هغه الهام په مال ودل او چې صنف کې باندې د سندري ویلې چې ناس مو مام صنفانو بچک چک ویل ما و سندري ویلې اته تر دې هغه پر اورا سي چې اورا دې موږ د مکتب مسابقه و دي یو له سناهیو په کابل کې بل اخر زی په دې کې انتخاب کړم اگر چې ما یې وخت د فکر نه کوم زبستې سپار شم سندري به شم کولای بیا هغه یا ور دوه ور تمرین شو درې مور هغه ناشر کې په تلویزیون کې چې کله په تلویزیون کې ناشر شو به خلک و پیژندل ما چې دوه سندري وایم ما مغې نه معروف شو بل اخر پرمختګ هم دغه رقم قصې دغه رقم شروع شو ما دې موسیقي دلته چې بیرغ له دغه ځکه چې ماما ما نه مخ کې راغله دې دې برکت مثلا پلار وین راغله دې دغه یو ځای شو بس بل اخر دې دې برکت موږ موسیقي دغه ته ادامه وکړه او هغه امکانات چې افغانستان کې هغه نه درلودل اباجه هارمونیا مې نه درلودل نو دلته امکانات زیاتر شو او هغه تشویق شو دلته خلکو تشویق کړو ادامه وکړه موږ په کور کورنۍ کې یو زه نارمند نه یم چې ډېر نارمندان لرو ماشاءالله کبیر جان امیری ده بهیر جان امیری ده فیض الله جان امیری ده ټولو ادامه ورکو ګور بشیر رسیدو موږ ماشاءالله روشن فکر کورنۍ ده پلار یې پخوانی متقاعد ډګروال ده او مور جان هم راسره څه مخالفت نه ده کړی په دې کې او په ځینو کې ماما مو کچا سویلی وایي ورته ماما هم شته چې ماما کې موږ سره لاس ورکړي
دانو کله بد خلکی دماغ زن خدانو کړي دستو مان دکړ ټول انسانانو اوس لکه پاو خندې پښون دسترو باندې کړي وړي وړي خبرې سپن نخرو باندې اوس لکه پاو خندې پښون دسترو باندې کړي وړي وړي خبرې سپن نخرو باندې
صاحب زی وای لاغه ورسته چې اولنۍ سندري پر ټي وي چینلونو خبرې شوې او خلکو خوخي کړې د خپل نزدې ملګرو په مشورې هنري کارونو ته دوام پسې ورکړ. د صاحب زی په وینا د سیمې نومیالي سندرغاړي اوري د غوې لسندرو الهام اخلي او په اروپا کې د مصروف ژوند لرلو لوجه یې لکه مستاد سره ناشتي ته وخت نه دی ورکړې شوی. د زیاتوی څو واری د سندرو د سبت په مخه په خبرته هم تللې دی او دا غزایل مشهور موسیقارانو او سندرو سبتونکو سره کار کړی دی.
مشکوک مچکوم یو راو باسم لک سره دا هغه ته چرایي د موسیقي دګر ته دروست چې دلته هغه د لوده مشاورین د لوده ملک ماما ملک نور دوستان خدا سي هغه څوک نو مثلا فني کوم استاد نو چې سره کینو هغه کنه بیا هم خپل کوشش هم کول بعد اخی نور نور سندره وچ یو ځله کتا او خندل هغه مې په 2010 کې هغه هلته هم سب تک بعد هغې به ډېر هغه سندره ډېره معروفه شوه په تلویزیونو باندې ډېر راغله ښه وچلېده او دغسې نور نور سندرې چې هغه کولې ما شو بس دوستانو تشویقولو او د هغوی په دعا باندې بس ښه روان وو. مثال هغه ما خپل ښه ښه هنرمندان چې دي علامه استاد تاسې دا رقم نور ایوب استاد دوی اورم د هغوی نه مې الهام اخلم د هغوی نه زده کړم کوم بس هرمونیاش تره سره لکه مصروفیتونه دي دنیا دلته زیات دي یا په موسیقي باندې درېدل نه کېږي یا دې سره باید څنګه نور کارونه سره ولري رسمي کارونه لرو هغې سره مصروفیت مصروفه وي بس څنګه هم کار او هم موسیقي بس خپل هغه بېړې دي اوبو نه راباسو په پېښور ته هم تللی یم دوه درې ځلې پېښور ته هم تللی یم هلته مې ماستر صاحب سره ماستر علي حیدر سره هغې سره کار کړی یعنې سټوډیو کې مې هغوی سره مې کار کړی دغسې د ایوان شفیق سره هغې سره مې سندرې ثبت کړي. سندرې چې کله کله کمبودي شي بیا هغې بس پېښور ته منډه کړم، یو هفته دوه هفتې هلته تېرې کړم سندرې ثبت کړم. جرمني کې مې هم ثبت کړي دي. دغه مخکې د زمایان یمه په تامه وبي دا غزل چې بابا او دمې په ازبکستان کې او ازبک هغې راته ثبته کړې، هغه بیخي په پښتو موسیقي هغه نو اگانو بیا چې ما ورته ویل هغې په نظر ډېر ښه راغوي راځه دغه ثبته وو هم چې ثبت کړې کې د وایلونو د شان چې غږولي ډېر سکي ما ته هم ډېر خوند راکړي. بس
پتا باندھی چار گول مینا کبینا کلا کلا وہ دشو تالے گولا جار دشو تالے گولا جن پتا باندھی چار گول مینا کبینا کلا کلا وہ دشو تالے گولا جار دشو تالے گولا شیرا بلا اپنی دا چیت میں زانی و تڑی پخ پلا شیرا بلا اپنی دا چیت میں زانی و تڑی پخ پلا شیرا بلا اشنا دے چرگا موا باندھنا کلا سب پزما پخی کا کی اشنا دے چرگا موا باندھنا کلا سب چرگا موا باندھنا کلا سب پسرا منگل کی للو لالو دین کرم پتسنگل کی زڑ گئے دیوڑو سڑ گئے دیوڑو پسرا منگل کی للو لالو دین کرم پتسنگل کی زڑ گئے دیوڑو شم گولون کرلی دینا شکرا سیدلی چاہو ٹینی والی دینا بخچے تارا شم گولون کرلی دینا شکرا سیدلی چاہو ٹینی والی دینا شکرا سیدلی چاہو ٹینی والی دینا تاتوری چنی دی پراتی دی ورمی گانے وانا دونے داتوری چنی دی بد روڑے وانا دونے داتوری تاتوری چنی دی پراتی دی ورمی گانے وانا دونے داتوری چنی دی بد روڑے وانا دونے داتوری
اوریدون کو دا مشال ریڈیو سندری جادوگر خبرونه دا داونه پکې دا روپا میشتي پیژندلی سندرغاړي همایون صاحب زید هنر په اړه د خبرې او ځینې سندری اوري. صاحب زی وای اوس مهال سندرغاړي مجبور دي چې خپل پیسې مصرف کړي او سندرو ته ویډیو غاني جوړی کړي، خو په خبره دې بیا خوشبخت دي چې ورونه یو سټوډیو لري او د سندره ورته ویډیو کوي. صاحب زی په سویډن کې د پښتنو او افغانانو د ټولنې د پروګرامونو حال هم را کوي چې وای په دغه غونډو کې پر علمی موضوعاتو د خبرو ترڅنګ مشاعره او سندریز بندارونه هم جوړی کی.
خلق ناوری زیاتر اوس مثلا ویډیو غانې دی او تلویزیونو ډېر چینلونه دي، خو خو یو چینل به په افغانستان کې نو دغه لپاره کوم سندرې سړی او ډیو جوړه کې لازم وي سړی ویډیو کې. ما ورونه دي ځکه اچ اچ سټوډیو نغوی معمولا ما هغه کې ویډیو غانې مې راته دکی او موسیقي د نور چانو مصرف خرچې در ټول چې نیسی کم تر کم، اگر چې ما ورونه مې راته کار کې بیا دنیم درې زره یورو کې ما خرچه راځي تا باندې ارتو چې سره شوق لري او علاقه وي شوق ده نو بعض خلک کفتر او سپی ساتي او جنگي کنه څومره څومره خرچې پکې دا یو نار سکیم ده رقم ده اگر چې په دې کې بیا سړی ظاهر کیږي په تلویزیونو ظاهر کیږي او طبعا یو پیغام ده سړی د سولې پیغام لري په شعرو کې او د مینې پیغامونه لري محبت پرو ده په ټول موسیقي کې یعنی برعکس د جنگ ده همیشه محبت ورکی خلکو ته مثلا په شعرو کې خلک اوري معمولا هغه ښه شعر ځانته انتخابوي چې په خلکو باندې ښه تاثیر وکړي او طبعا مثلا هر چا وطني سندري ویلي ما خپله دوه درې سندري ویلي وطني وطن په موږ ګران په ټولو هنرمندانو باندې هر هنرمند په زړه کې یعنی مینه ده د جنگ نه لکه ټولو چې نفرت ده هنرمند خو بیخي کاملا بیخي ترې نفرت لري دي دلته ډېر ښه شخصیتونه لرو چې معمولا فعال دي دا رقم مشران موږ ادیبانو لیکوالانو دانشمندان دوی نازی په کال کې یو وارې دوه وارې داسې غونډې کېږي معمولا بالکل موږ په هغې کې فعاله یو موږ موسیقي څه چې دوه څه کېږي اگر چې ډېر وخت خبرې وي خالی ویل کېږي د هغې په باره کې د هغې د ژوند بیوګرافي ویل کېږي او شعرونه دي او مشاعره کېږي او ډېر ښه شاعران لرو چې د ټول اروپا نه راټولېږي دي ډنمارک او بلجیم او ناروې او د هر ځای نه مثلا د جرمني د ځایونه راځي بیا دغه غونډې معمولا موږ لرو ریښتیا هم په آخر کې او شاید نیم ساعت یو ساعت غونډې موسیقي وشي او هغې کې موږ معمولا فعال یو
صاحب زوی غزل زیات خوخیږي او غواړي د ویلو په برخه کې خپل مهنت ته دوام ورکړي نو موږ د سندرو د سبت په چالو کې د زیاتو مصرفونو په یادولو پر شتمنو او هنرپال پښتنو او هم افغانانو غږ کوي چې د هنرمندانو مالی مرستو ته حاضر شي صاحب زوی البته په خپګان وایي چې په پښتني او افغان ټولنه کې د یو هنرمند قدر او عزت هغه رنګ نه کیږي لکه چې لازم ده
والله ما ډېر غزلیات خوښي لیکن بس وختنه د دوستانو والله ښه ډېر خلک خوښي غزلیات ډېر خوښي والله هر څه ناول د شعر انتخاب ډېر مهم دی بعد هغې بیا طبعا طرز باید ورته اماده کړي چې په کوم کمپوزیشن کې باید ووایي طبعا د هغومره لکه دا دواړه چې تاثیر لري بیا موسیقي بیا د ټولو نه هر څه بیا د آواز چې په کوم رقم د ادا کوي هغه ادا کول دغه د شعر د ټول لکه یو ټیکټ یو راوخلی ځان ته جامع جوړه کنا یا ته ورکه هغه ځان ته جامع کی دا رقم بیا اخر کې معلومیږي چې دا جامع خسته دي که خسته نه دي کنا دا خپل سندره چې مثلا ویل کیږي یا مثلا شعر ادا کیږي دا ټول خپل تاثیرات لري چې په هغه اوریدونکو په سره باندې کینی ریکشانه باز نور تل جون نت سړی ګوري لکه غوی دسه اوارد شوګان جوړی لکه په وی کې ډیر غټ غټ مصارف کې هغه خلک دي چې سپورت کوي تل جون نه خپل خپل خلک خپل جبا خپل خلک خپل موسیقی ته احترام کوي لکه متاسفانه موږ د کوم مشرانم چې دی مثلا څوک چې ډیر پیسې داران دي د غریب طبقه هیڅ وخت چې بشارګان ته امکانات لري چې ویډیو خچې کې چې اوډیو سندرم جوړه کی د خلکو نه الهکو چې مثلا څوک چې پیسې داران دي څوک چې میلیارډران دي د رقم باز شوګان ته دی هغه کې الله سوچي جوړ دي کې پخې کمتا باندې دوی به ته ګټي دي بل موږ او تاسو په خاله خدای لري اول دې ته رقم رقم نمونه دي او نارمان ته سي خستر ګوري دا موږ پښتنو ته چې اته یو باجه اته بلای په کور کې چې ورته کې دي فکر کوي چې ولاده بیا دې دې ماف دې تشناب نه چپلا کراسته دلته دي یاره باده پیلې کړی دا چې ما سه موږ دې ته دا خوخینه
اوریدونکو د دیونه پسندري جادوګر خبرونه کې مو د اروپا میشتي سندرغاړي همایون صاحب زی خبرې واوریدې د خبرونه په پای کې یې له دی وی بلی سندري هم خوند واخلې ز هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه
ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ نه د هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7:00 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:00 بجې اوریدل شي.